2000 دلار آمریکایی میرسد. این محصولات زراعتی افغانستان که در این اواخر بدیل کشت کوکنار نیز خوانده شده، به اروپا، آمریکا، کشورهای خلیج صادر می شود و در این حال از علامت تصدیق آیسو نیز برخوردار است. گزارش های ما در امیجا به پایان میرسد. تا ساعت 5 باز هم در خدمت شما خواهیم بود و اکنون سلیمان صاحب، قسیم سلیمان در استودیوس و یک ساعت پشتو با شما خواهد بود.
مننه کوم تمیم اخگر تاستری مسی سلامونه ټول اوریدونکو ته. ساعت 4 بجې سولې دی بلې پیو ساعت په شلوخ پرونی په سر کې زما او زما د تخنیکی همکار عبید الله عبیدی سلامونه ومني. په خبرونه کې د راپورونو په برخه کې دا وری چې د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د طالبانو مالی او بشري سرچینې کمې سوي دي. په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه مو د مشران جرګې د ځین غړو له اندېښنو هم خبرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو دوستانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسئ. خو لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې له یمنه را رسېدلي راپورونه وایي په هغه بمباری کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر یو زندان کړی، شاوخوا 6 کسان وژل سوي دي. د ترکیه چارواکو د جولای میاشتې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته د روانو فشارونو په لړ کې څه باندې 1000 ملکي مامورین له دندو لرې کړي دي. خو لومړی به رحمت الله افغان ته ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ په ځینو مسایلو او موضوعاتو کې د لیدلوري توپیر د اندېښنې وړ خبره نه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ښوونځیو څخه د میلیونونو افغان ماشومانو پاتې کېدل د اندېښنې وړ بولي، او د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستاني مسؤلینو له لوري د افغان میرمنې شربتګلې نیول کېدل وغندل او د خلاصون غوښتنه یې وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ په ځینو مسایلو او موضوعاتو کې د لیدلوري توپیر د اندېښنې وړ خبره نه ده. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل د حکومت کارونه په نورمال ډول مخې ته ځي.
اختلاف نه دی موجود. په یو شمېر مسایلو او موضوعاتو باندې د نظر توپیرونه موجود دي چې زیات د اندېښنې وړ نه دي. حکومتي کارونه په درست نارمل او ورځني ډول مخته ځي.
ښاغلی مرتضوی ټینګار کوي چې اختلافي نظرونه باید د اساسي قانون په چوکاټ کې مطرح شي چې دا د حکومت او خلکو غوښتنه هم ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال ولسمشر او اجرایي رئیس په قوم پالنې تورن کړی، خو جمهور ریاست وایي چې دا ډول څرګندونې عدلي او قضایي پلټنو ته اړتیا لري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ښوونځیو څخه د میلیونونو افغان ماشومانو پاتې کېدل د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو سره په خبرو کې له ملي او نړیوالو بنسټونو څخه په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه وکړه.
تعلیم حق د کوچنیانو لپاره دا یو اساسي حق دی، او د دې حق ځای کول او د ستونزو سره مخ کېدل د اساسي حق نه د دغه ماشومانو محروم کېدل دي، او موږ په دې باندې خواشینی ښیو.
د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواری ویلي چې دا محل په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو څخه بې برخې دي. د دغه وزارت چارواکي وایي له تعلیم څخه د ماشومانو لرېوالی د دوی بې کفایتي نه بلکې ناسم شرایط د دې لامل شوي چې دغه ماشومان ښوونځیو ته ولاړ نه سي. او د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستانی مسؤلینو له لوري د افغان میرمنې شربتګلې نیول کېدل وغندل او د خلاصون غوښتنه یې وکړه. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په اسلام آباد کې له افغان سفیر څخه وغوښتل چې د شربتګلې او نورو افغانانو په آزادولو کې اقدام وکړي.
خو پاکستان ته د خپل سفیر داخلوال نه جدي غوښتنه کوي چې زر تر زره د هغه افغانانو چې ټول په مابس کې دي په خصوص شربتګلې په نیو خلاصولو کې اقدام وکړي او خپل وطن ته راولي.
شربتګله چې لسیز وړاندې یو انزور د جزا بسترګو په خاطر نړیوال شهرت ورسوله، د چهار شنبې پورز په پیښور کې د پاکستان د جالي پیژندن پاڼې د لرلو په تور د پولیسو له لوري ونیول سوه. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
لیمن څخه را رسیدلی راپورونه وایي په هغه بمبارۍ کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر یوه زندان کړې شاوخوا 80 کسان وژل سوي دي. امنیتي او روغتیایي چارواکو ویل چې دغو حملو پرون د هودیدې په لویدیځ بندر کې د الزیدی امنیتي مرکزونه په نښه کړي دي. دغه ښار د شیعه حوثي یاغیانو په کنټرول کې دی. دغه ډله له 2014 میلادي کال راهیسې د یمن د حکومت پر ضد جنګیږي. ویل سوي چې په وژل سوو کې یاغیان او بندیان شامل دي. تر دې څو ساعته مخکې جنګي الوتکو په لویدیځ شهر تاز کې د ملکیانو کورونه بمبار کړل. ځایي اوسیدونکي وایي چې په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي. خلک له بمبار سویو کورونو د مړو او ټپیانو په راایستلو بوخت و. د سعودي عربستان په مشرۍ پر ائتلاف چې د یمن د جلا وطن ولسمشر عبدالربو منصور هادی ملاتړ کوي په څو هوایي حملو کې د ملکیانو د وژنې له کبله انتقادونه سوي دي. د ترکیې چارواکو د جولای میاشتې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته د روانو فشارونو په لړ کې څه باندې لږ زره ملکي مامورین له دندو لرې کړي دي. په دوی کې ډیری د پوهنې، عدلي او روغتیا وزارتونو کارکوونکي شامل دي. دوی د هغې اضطراري فرمان پر اساس له دندو لرې کړی سوي چې پرون خپور سو. د فرمان له مخې 15 رسنۍ هم تړل سوي چې اکثرو یې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې له کورد میشتو سیمو راپورونه ورکول. د ترکیې دولتي اژانس انادولو ویلي ګمان کېږي تړل سویو رسنیو د کوردانو د کارګر مناسب وی ګوند پی کی کی په ګټه تبلیغات کول. د جولای میاشتې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته پلسګونو زره کسان یا له دندو لرې کړی سوي یا وظیفې ځنډول سوي دي. له 200 زرو زیات کسان د هغې کودتا د هڅې په تړاو نیول سوي هم دي. د ترکیې د حکومت پر دغو اقداماتو په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي. د ترکیې حکومت د کودتا په هغه هڅه کې په امریکا کې ډیره مذهبي مشر فتح الله ګولن په لاس لرلو تورن کړی، خو ګولن دغه تورونه ردوي. د ریشتر په مقیاس 6.8 درجې زلزلې د ایتالیا مرکزی برخې ولړزولې. تر اوسه په دې زلزله کې د چا د مړینې راپور نه دی ورکول سوی، خو ویل سوي چې د زلزلې ټکانونو غنې ودانۍ نړولې دي. د ایتالیا د ملکی دفاع اداره وایي چې زلزلې ځینې کسان ټپیان کړي او زیاتې ودانۍ نړولې دي. د دې ادارې رئیس وایي پلسګونو کسان برسیرن ټپیان سوي، خو د یو تن ټپونه شدید دي. د ویلي ادارې د څرخیل وټوکو په مرسته ټپیان انتقالوي او د اوښت زیان اندازه معلوموي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې دغه زلزله پر ځای وخت سهار 9:30 دقیقې سوي او مرکز پروژه شرط نږدې په نورچا شرګوټي کې وو. د زلزلې ټکانونه په پلازمینه روم کې هم احساسېږي دي. او په مالدووا کې خلک نن د ولسمشري په انتخاباتو کې برخه اخلي. په تیرو 2 لسیزو کې د اول وار دی چې په دغه هیواد کې د ولسمشري انتخابات کېږي. دغو انتخاباتو ته د هغو دوو ډلو ترمنځ د سیالۍ په سترګه کتل کېږي چې یوه هڅه کوي له اروپایي ټولنې سره ملګري سي او بله ډله له روسیې سره نږدې اړیکې غواړي. د دغه هیواد یو اوسیدونکي د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل:
ما
د یو ښه راتلونکي لپاره رایه ورکړه، څو د هغو جنایتکارانو له شره خلاص سو چې په واک کې دي. دوی زموږ په میلیاردونو ډالر اغلا کړي. هیله لرو چې وضعیت بدل سي. د زیاتو نظر پوښتنو له مخې یو 23 کلن سوسیالیست ایګور دودون چې یو اقتصاد پوه دی مخکښ ګڼل کېږي، خوشی ونه توانېږي په دغه انتخاباتو کې اکثریت خپل کړي. له 1996 میلادي کال راهیسې په دغه هیواد کې ولسمشر د پارلمان د وکیلانو لخوا تاکل سوی دی. وسم مرزی احمد زید حواله حال سره.
دا هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالت وړاندوینه چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 50. په هرات کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 44. په کندهار کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 10. په غزنی کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 40. په بامیان کې باسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 2. په مزار شریف کې باسمان صافي په د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 44. په جلال آباد کې به اسمان صاف وي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. په بدخشان کې به اسمان صاف وي د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 2. او په ګردیز کې به هم اسمان صاف وي د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 3.
سات په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 9:00 دقیقې سولې تاسې لازادي رادیو څخه د دې مهال مازیګرنی پښتو خبرونه اورئ. روانه یو ساعت خبرونه کې دا وری چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو مالی سرچینې کمزوري شوی او دغه ډله نسی کولای راتلونکي کال د سش کال په څیر خپل جګړو ته دوام ورکړي.
طالبان در میدان جنگ تلفات بسیار زیاد دیدن و فعلا در حالت خوبی نیستن. اینا نمیتونن که به مشکلی که در 2016 جنگ پیش بردن در سال آینده اینا جنگ پیش ببرن.
په یو بل راپور کې په ډېر معلومات ترکو چې د مشران جرګې یو شمیر غړي د افغانستان کې د داعش پر فعالیتو اندېښمن دي. خو ولې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو خاصتا داعش فعالیتونه زیات شوي دي؟
په شمال کې بالعموم موږ سلفي نظریه تر جنوب هلته قوي ده، کم چې هغه نظریه ده چې داعش مختوري.
د سولې او شخړې د انسټیټیوټ یو تن څېړونکی و. د خبرونې په ترڅ کې نور مسایل هم لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې دا راپور لرو چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د شایګانو پر یوې ډلې د وسلوالو په برید کې 15 تنه وژل شوي دي. د خبرونې په دوهم نیمه کې د ورکو سو وزیرانو د پلټنې پروګرام هم لیا د مباسي د ازادي راډیو ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې کولای سي د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د FM 95.5 څخه باندې واوري او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې بیا د په منځنۍ 1289 څخه باندې د ازادي رادیو خبرونه د اوریدو وړ دي. او د نن افغانستان او افغانستان بهر بیا تاسو کولای سي د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې په ازادي رادیو ټکی کام کې په ژوندۍ بڼه واوري. اوس هم لمړی مطلب راخلو. د غوڅ ملاتړ ماموریت له اعلان وروسته د افغانستان دفاع وزارت هم تاییدوي چې د طالبانو مالی سرچینې کمزوري شوي او دغه ډله نسی کولای راتلونکی کال د سژنې هغې په څیر جګړو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي که د طالبانو مالی سرچینې همداسې کمزوري سي په ډېر احتمال چې د 2018 کال تر پایه شاید دغه ډله له منځه ولاړه سي. تفصیل د محمد حدیث پر دیس راپور کې.
طالبانو ته په روان کال کې د جګړې په میدان کې ګڼه مرګ ژوبله اوښتې او همداراز د تجهیزاتو یوه لویه برخه او بشري منابع له لاسه ورکړي دي. دا د دفاع وزارت د ویان دولت وزیري څرګندونې دي چې د یکشنبې په ورځې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړي. نوموړی همداراز ټینګار کوي چې د طالبانو مالي سرچینې کمزوري شوي او په همدې دلیل دغه ډله راتلونکی کال د سګنی هغه په څیر د جګړې توان نه لري.
طالبان در میدان جنگ تلفات بسیار زیات دیدن.
طالبانو د جګړې په میدان کې ګڼ تلفات لیدلي او اوس په ښه وضعیت کې نه دي. دوی نشي کولای په هغه شکل چې په 2018 کال کې جګړه پر مخ یوړه راتلونکي کال یې پر مخ یوسي. زموږ وضعیت د دوی په نسبت څو چنده ښه شوی او د هغوی روحیه او اقتصاد کمزوري شوی او ډېر ځواکونه او وسلې یې هم له لاسه ورکړي دي.
نیروی بشری خودم زیاتر از دست داده.
دولت وزیری له هغې وروسته دا څرګندونه کوي چې څو ورځې وړاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي و چې طالبان له مالی ستونزو سره مخ دي او دغه ډله پاشل شوی او له یوې واحدې رهبرۍ پیروي نه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان ملاتړ کوونکي هیوادونه باید په افغانستان او له هیواده بهر د طالبانو د مالی سرچینو د وچولو په برخه کې اقدامات وکړي. د مشرانو جرګې غړی محمد فیصل سمی وایي که د طالبانو مالی سرچینې وچې شي دغه ډله به ژر وپاشل شي.
بهتر خود بود پولی از جنگ که در داخل افغانستان جریان داره.
خب وی چې په افغانستان کې د روانې جګړې ترڅنګ د طالبانو د مالی سرچینو او بشري منابعو د بچولو په برخه کې بهر کې هم دې موضوع ته توجه وشي. لکه څنګه چې لیدل کیږي په 13-14-15 کلونو کې دې موضوع ته هیڅ توجه نه ده شوی.
په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د طالبانو د مالی سرچینو کمزورتیا به دغه ډله لا نوره منځوي کړي. پوځي کارپوهان غلام ارخیل وړاندوینه کوي چې که د طالبانو وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي د 2013 کال تر پایه دغه ډله له منځه ولاړه شي.
زه فکر کوم که همدغه رقم دوام وکړه همدا مراکز مالي د دې وچې سرچینې وچې شي زه فکر کوم چې
حتیق الله مرخیل وایي د طالبانو په نامه پروژه د ختمېدو په حال کې ده او له هغه سرچینو چې طالبان تمویل کېدل ښایي له دې وروسته د داعش په څیر نوې تروریستي ډلې تمویل شي. د نوموړي په باور د وسلوالو ډلو د ځپلو او کمزوري کولو یوه مؤثره لاره د دغو ډلو د مالي سرچینو وچول دي.
په همدې حال کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د مالي او بشري امکاناتو د کمیدو یو لامل دا دی چې دغې ډلې تیر کال له مخدره موادو چې د دوی د تمویل یو مهمه سرچینه بلل کېږي ښه حاصلات نه درلودل او سږ کال هم په دې کار نه دي بریالي سوي. د دغه انسټیټیوټ یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي سره له دې چې دغې ډلې په وروستیو کې د سیمې له نورو هیوادونو سره هم اړیکې ونیولې خو په وینا یې دا ډله اوس د پخوا په څیر نسي کولی خپل فعالیت ته دوام ورکړي. دا چې طالبان لا هم ولې د جګړې په ډګر کې دومره فعاله دي او آیا د دوی د مالي امکاناتو د کموالي لامل له پاکستان سره تړاو لري او که څنګه، دا پوښتنه مې له ښاغلي اعظمي څخه د مرکې په سر کې وکړه.
د طالبانو مالي چارې او منابع چې کمې دي دا ما د 2013 ډېر زیات په دې باندې کار وکړی، فوکس مې و خپل د تحقیق. دا تر ډېره حده پورې د داخلي عوایدو څخه و، یعنې داسې نه و چې ټوله د پاکستان څخه و، اکثر یې د خپله طالبانو په داخل د افغانستان کې دا راټولول. او دا څو مهمې منبع درلودلې چې هغه بیا کمې شوې هم دي. هغه
بلې اعظمي صاحب، کوم وروستي معلومات او راپورونه چې موږ لرو، طبیعي خبره ده چې ویل کېږي مخدره مواد په افغانستان کې د وسله والو مخالفینو خاصا د طالبانو د تمویل عمده سرچینې دي، دا هم مخ په زیاتېدو دي، یعنی د مخدره موادو د تریاکو په کښتو کروندې کې زیاتوالی راغلی دی. ولې باوجود د دې ولې مشکلات سره د طالبانو په
خو هماغه تر ازمه د دې ګورې په 2015 کې د لومړي ځل لپاره دغه د تریاکو کښت او د دې حاصلات په بېساري شکل باندې کم شول چې کرلې وڅلې فساد او د دې پروډکشن یا حاصلې ولسته په لومړي ځل لپاره په 2015 کې کم شو. نو د دې په هغه کال کې چې د کله تریاکو کښت او حاصل کم شو نو هغه پر دې باندې تاثیر وکړي. اوس خو زیات شوی دی، مګر تر اوسه طالبانو ګټه نه ده اخیستې.
نو دې ټولو مسایلو ته په کتو وینو چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله باندې جنگ نور هم زیات و، نامنې زیاتې وې. نو فکر کوي دغه حالت ولې دی، یعنی ولې لا هم په افغانستان کې د جنگ اور تیز دی او دغه حالت څوک تمویلوي، څوک یې تر شا دی ستاسو په نظر، ولې داسې دی؟
دلته نوي پلیران یا نوي همکاران طالبانو د مختلفو اهدافو لپاره پیدا کړل. بلخصوص زه به تاسو ته مثال درکم، ایران او روسیا هغه دوه مخکښ هیوادونه و چې طالبانو ته خپل مالی امکانات زیات کړل، مګر بیا هم دا وغومره سرحد ته نه ورسېدل چې طالبانو کوم پخوا کلونه کې دا پکې.
او یو وروستۍ پوښتنه اعظمي صاحب، په دې وروستۍ کې د افغانستان په شمال کې خاصتا فاریاب او جوزجان او دغه ولایتونو کې د نامنیو راپورونه ډیر دي. د غور وروستۍ حادثې ته که اشاره وکړل ته د داعش لاس ښکاري چې په دې مسایلو کې دخیل دي. ځایي چارواکي داسې نظر لري چې دغه پخواني طالبان دي چې اوس داعش ته وراوښتي دي، داعش دا کوي چې دا د دوی پلویان دي. ساس په نظر د افغانستان په شمال کې دا د جګړو د پراخېدو علت څه دی؟ آیا هلته نور داعش جنګیالي واقعا راغلي دي لکه څنګه چې خپله داعش ډله ادا کوي، که نه هماغه پخواني طالبان دي چې فقط خپل نوم یې اړولی دی او بالاخره نامنۍ ته دوی لمن وهي؟
ګورئ که د شمال جګړه وګورو، شمال کې بدامني وګورو، په 2015 کې په زه فکر کوم په ټولو کلونو کې تر ټولو خنړی کال و شمال ته، چون چې طالبانو خپل فوکس ته مغه ځای ته اړولی او خپل ټول تمسکر یې مخ ته اړولی و چې تر څو پورې دوی وکولای شي چې د داعش مخه ونیسي. مګر سږ کال دا نشته، دوی بېرته خپل هغه ته ولاړل.
حکمت الله اعظمي د سولې او شخړې د انسټیټیوټ یو څېړونکی و چې په افغانستان کې د طالبانو د مالي او بشري امکاناتو د کموالي پر عواملو خبرې کولې.
آزادي رادیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
که څه هم د مشران جرګې اداري پلاوی د داعش پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د جدي اقداماتو خبره کوي، خو د دغه جرګې ځینې غړي د داعش د ډلې مخ په زیاتېدونکو پرمختګونو اندېښمن کړی دي. د یکشنبې په ورځ د مشران جرګې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو د داعش په ګواښونو بحث وکړ او ویل چې دغه ډلې په ځینو سیمو کې خپل بریدونه تیز کړي دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی هم د شنبې په ورځ داعش د افغانستان لپاره یو جدي ګواښ بللی و او ویلي و چې دا ډله غواړي په افغانستان کې مرکز ولری. تفصیل د خان محمد سنگ پر راپور کې.
په افغانستان کې د داعش د ډلې د بریدونو پر زیاتوالي د ولسی جرګې په اندېښنو سربیره د مشرانو جرګې غړي هم وایي چې که د دغه ډلې د فعالیتونو مخه ونه نیول شي، افغانستان به په سوریه او عراق بدل شي. د مشرانو جرګې اکثر غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د داعش ډلې پر موجودیت خبرې وکړې او وویل چې افغان او نړیوال ځواکونه باید د دغې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له هرې ممکنې وسیلې څخه کار واخلي. د مشرانو جرګې غړي نجیبه حسینی وویل
ما نمیخواهیم که افغانستان سوریه دوم شود، به خاطر اینکه ما خود ما مشکلات
موږ نه غواړو چې افغانستان په دویمه سوریه بدل شي، ځکه چې موږ په خپل ډیری ستونزې لرو. داعش، القاعده، طالبان او داسې نورې نړیوالې پروژې دي چې یوه له بلې پسې پلی کیږي. هیله ده حکومت ویښ اوسي او افراطیانو او جنایتکارانو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي.
د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې په افغانستان کې د داعش د ډلې پر شتون او فعالیتونو اندېښنې ښیي چې تېره اونۍ د ننګرهار ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د دغې ډلې او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه او دواړو لورو ته پکې تلفات واوښتل. همدارنګه تېره اونۍ د غور ولایت د فیروزکو په یوې اړونده سیمه کې دېرش ملکي کسان ووژل شول چې مسؤلیت یې د داعش ډلې پر غاړه واخیست. د مشرانو جرګې بل غړی ګل احمد اعظمي هم د هیواد په ځینو ولسوالیو کې د داعش د ډلې پر شتون او خوځښتونو اندېښنه ښیي.
د افغانستان حکومت ته پکار ده چې د داعش موجودیت د سیاسي فکر ونه کړي. بینالمللي ټولنې ته پکار ده چې په دې حقله باید د افغانستان د حکومت سره کومک و مرسته وکړي. نن که جلال آباد ځورېږي یا غور ځورېږي، بله ورځ به د افغانستان هر نقطه دا جنگ و جګړه به د افغانستان د خلکو سره قرباني اخلي. د افغانستان خلکو ته مهم نه ده چې دا داعش دی، طالب دی، القاعده دی. په هر نوم چې زموږ خلک وژني، هغه زموږ د خلکو دښمنان دي. او بینالمللي ټولنه باید د افغانستان د خلکو دښمن خپل دښمن وګڼي، دا نه چې تفکیک وکړي دښمن دوی ته یو شی وي او موږ ته بل شی.
په خاطر دې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر ویلي چې د داعش ډله اوس مهال ډېر امکانات لري او غواړي چې په افغانستان کې مرکز ولري. ښاغلی قدیر د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د داعش ډله په سوریه او عراق کې ځپل شوې او اوس هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځان ته ځای ځایګی پیدا کړي. ځینې راپورونه وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د داعش د ډلې پر موجودیت اندېښنه ښودلې او ناټو هم ویلي چې په دې هېواد کې د داعش د ډلې شتون د دوی ماموریت پیاوړی کړی دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار سره له دې چې په هېواد کې د داعش خوځښتونه جدي ګڼي، خو ډاډ ورکوي چې پر وړاندې د هېواد امنیتي ځواکونو هم اقدامات جدي کړي دي.
خوشبختانه درې سر ورځې مخکې قوتونه تللي وو، خو دوه ورځې کېږي چې جدي عملیات شروع شوي. اوس تقریبا پاس په شل قریه حکومت په ولقه کې ده او څرک صحیح پاتې دي، انشاءالله هغه به هم پاکې شي. تر اوسه وضعیت په شکل د سل پسې سره ښه نه شوی دی، خو د محل کېدو په حال کې ده. خدای دې وکړي چې دښمن ته ماتې ورکړي.
په خاطر دې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د هیواد په شمال کې د داعش په خوځښتونو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ځینې کړۍ په دې هڅه کې دي چې د دې ډلې په زرګونو کسان شمال ته ولېږدوي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ټینګار کوي چې په افغانستان کې داعش ډلې ته درانه زیانونه اوښتي او اوس هم د دغې ډلې پر وړاندې عملیات روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
که له یوې خوا د جنگ جګړو تیزوالی په افغانستان کې خلک او د غرض په ملي شورا کې د خلکو استازي اندېښمن کړي دي، بل خوا ته له پاکستانه تازه راستانه سوي کډوال وایي د دوی پر اتک سره به نه یوازې دا چې د افغانستان دشتې او ډاګونه آباد سي، بلکې د سیمې امنیت به هم ورسره خوندي سي. په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواري له یو شمېر راستانه سوو کډوالو سره خبرې کړي دي او په اړه یې دا راپور لري.
د کابل جلال آباد په لوی لاره د لغمان ولایت اړوند د ګردی کت دخته ناامن سیمه بلل کېده او د لوی لارې چلوونکو به په دې لاره ناوخته تګ راتګ زړه نه خکاوه. اوس دې سیمې ته له پاکستانه تازه په سلګونو کورنۍ راکړه شوي. په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته شوي او د کیمپ شکل یې غوره کړی. دغه راستانه شوي کډوال وایي همدغه ډول ډاګونه یې په پاکستان کې آباد کړل، اوس یې راستانه شوي خوښ دي چې خپل وطن آباد کړي. دوی وایي د خلکو راتګ سره هم آبادي راځي او هم امنیت.
آبادی کی بدلی نشتا خلک زیاتی بیوزی کی او خار جوړی هغه جای آباد او جلال آباد خار آباد خلک کی دی په خلک آباد چې خلک نو کی هغه هم دغه سي داشته و. مون خوشاله چې هغه مرسته او هغه دلته واړی خپل وطن آباد شو او د خپل وطن امنیت کی او دغه کی ان شاء الله زیاتره خپل وطن مرامت کی. دا به ان شاء الله بس
د دې کیم خلکو یو تن مشر ګل محمد وایي دا تیرې څو لسیزې افغانان د پردیو دسیسو ښکار شول او لا هم د افغان په لاس افغانان وژل کیږي. نوموړی پر ټولو وسلوالو افغانانو غږ وکړ چې د یووالي لاس یو بل ته ورکړي او د هیواد دښمن مات کړي. دې کیم خلک وایي دوی له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي چې په خبرې د اوبو راړلو لپاره دوه ساعته پیدا مزل کوي او هغه اوبه هم صحیح نه دي. د دې سیمې یو تن اوسیدونکي له افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې دوی ته د اوبو، برېښنا او تعلیم په برخه کې ورته زمینه برابره کړي. د ویلو ده له کله نه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو لخوا د خپل وطن ګل وطن کمپین پیل شوی، تر دې دمه په لسګونو زره کورنۍ هیواد ته راستنه شوي چې له دې ډلې اکثره کورنۍ د ننګرهار او لغمان ولایتونو کې میشته شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سیمه ایزو مسایلو کې ځو پاکستان ته. د پاکستان د دوو لویو مذهبي ګوندونو جمعیت علمای اسلام او جماعت اسلامي مشران وایي د کوټې د پولیسو پر روزنیز مرکز په وروستۍ حمله کې بهرنۍ استخباراتي ادارې دخیل ګڼل خپل غفلت پټول دي. وایي دا برید چې د کمو وسلوالو سازمانونو لخوا سوی، هغه پخپله د پاکستان د دفاعي ادارو روزل سوي وسلوال دي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په رپورټ کې.
د اکتوبر پر څلورویشتمه په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز په خونړي برید کې د پولیسو دو شپېته نوي استخدام سوي سربازان ووژل شول چې زیات شمېر یې د بلوچستان د تربت او پنجګور سیمو بلوڅان او پاته نور پښتانه وو. د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر په شمول اکثرو اپوزیشن ګوندونو د دې برید په مخنیوي کې امنیتي ادارې ناکامه بللې دي. د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق هم په دې پېښه کې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره کوټې ته راغلی وو او په یوه خبري غونډه کې وویل چې که پولیسو او ملیشا ځواکونو د پولیسو د روزنیز مرکز امنیت ټینګ ساتلی وای نو دا حمله به نه وای سوې. ښاغلی سراج الحق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکامه دی.
زموږ حکومت قوم ته په حفاظت ورکولو کې ناکام شوی دی او دا په دومره لوی تعداد کې د پولیسو دا وژنه دا د خبرې علامت دی چې زموږ حکومت سنجیده نه دی. زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت یا د خپل ذمهداري پوره کړي یا د اعلان وکړي چې موږ یې نشو کولی.
د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق وایي په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې بشپړ امنیت غواړي. وایي پاکستان باید د افغانستان د طالبانو پر ځای له افغان ولس سره اړیکې جوړې کړي.
زمونږ حکومت تم وینا ده چې د افغانستان د ډلو سره د تعلقاتو په ځای باندې د افغان ولس سره تعلقات جوړ کړي. که حزب اسلامي او د افغانستان حکومت مذاکرات کړي دي، کلم چې افغانان په خپلو کې کینی نو مونږ هغه همیشه تایید کوو او په دې بنیاد باندې مونږ به یو ځل بیا دا تجویز ورکو چې د افغانستان حکمران ډله او د افغانستان په جنگ کې شریکه د طالبانو خپلو کې چې مذاکرات وشي نو د پاکستان ولس به ډېر خوشاله.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي او د جماعت علما اسلام ګوند و مشر مولانا محمد خان شیرانی هم په ژوب سیمه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز تر برید وروسته یوې ولسي غونډې ته وینا وکړه چې تر ډېره یې پکې د ترهګرۍ د اوسنۍ لړۍ په اړه ډېرې سپینې خبرې وکړې. مولانا شیرانی وویل د بلوچستان ایالتي حکومت کې امنیت نسي ټینګولی، استعفا خو ورکولی سي. شیرانی وایي حکومت چې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لرونکي نه نیسي او نه یې په سزا رسوي نو حکومت په خپله مجرم دی. شیرانی په کوټه کې د ترهګرۍ په وروستیو حملو کې د پاکستاني چارواکو لخوا د هند د استخباراتي ادارې د تورنولو په اړه وویل
دفاعی ادارو مستقبل
مولانا شیرانی په غیر مستقیم ډول پر مرکزی حکومت او امنیتی ادارو غږ وکړ چې که د چین ګوادر اقتصادي لار پر غربي لوري نه جوړوي نه دی جوړوي خو د ترهګرۍ په نامه د خلک نه وژني. ده وویل که امنیتي ادارې د خلکو امنیت نشي ساتلی، سیمې دې پرېږدي، خلک به په خپله خپل امنیت وساتي. د یادونې وړ ده چې د پولیسو پر روزنیز مرکز تر برید وروسته د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زهري د امنیت په اړه په یوه غونډه کې د پلټنې یوه کمیټه وټاکله چې د دې حملې هر اړخیزه څېړنه به کوي او د پولیسو درې لوړ پوړي افسران یې د پولیسو روزنیز مرکز ته په مناسب امنیت نه ورکولو کې د غفلت په خاطر له خپلو دندو ګوښه کړل.
سات څلور نیم بجې سولې د لنډو خبرونو وار راورسېدی. رحمت الله افغان ته به ور ورکړو.
جمهوری ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ په ځینو مسایلو او موضوعاتو کې د لیدلوري توپیر د اندېښنې وړ خبره نه ده. د بغلان سیمه ای چارواکي وایي په یو کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې د یادې کورنۍ اووه تنه وژل سوي دي. د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستانی مسؤلینو له لوري د افغان میرمنې شربتګلې نیول کېدل وغندل او د خلاصون غوښتنه یې وکړه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ښوونځیو څخه د افغان ماشومانو پاتې کېدل د اندېښنې وړ خبره وبلله. له یمن څخه رارسېدلي راپورونه وایي په هغه بمباري کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف پر یو زندان کړې شاوخوا شپېته کسان وژل سوي دي. او د ترکیې چارواکو د جولای میاشتې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته د روانو فشارونو په لړ کې څه باندې لس زره ملکي مامورین له دندو لرې کړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د ښځو ترمنځ د کاراټې د انتخاباتي سیالۍ یولسم پړاو نن پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د سلو لوبغاړو ترمنځ د کابل او هرات ولایتونو لپاره د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف پیل شوي. ښاغلي پیمان په دې اړه وویل
د دغو سیالیو هدف د غوره څیرو پیژندل او ښځینه ملي ټیم لپاره د ښو لوبغاړو غوره کول دي.
د ښاغلي پیمان د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ په درې کټګوریو کې د ځوانانو، تنکی ځوانانو او لویانو ترمنځ ترسره کیږي. په بغلان ولایت کې د غوره لیګ سیالۍ د څوارلس ټیمونو ترمنځ دوام لري. د بغلان د بدني روزنې ریاست رئیس احمد شاه مومینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې ورځ په سیالۍ کې د ارمان ټیم درې د سفر پر وړاندې د عقاب ټیم ته ماتې ورکړه. ښاغلي مومینی زیاته کړه چې د دغو سیالۍ هدف دا دی چې د ځنونو سیالۍ ته غوره لوبغاړي معرفي کړي. د ښاغلي مومینی په خبره دغه سیالۍ به تر راتلونکې یوې میاشتې پورې روانې وي. او د هسپانیا د لالیګا د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې د ریال مادرید ټیم د آلوویز ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د ریال مادرید ټیم څلور د سفر پر وړاندې د آلوویز ټیم ته ماتې ورکړه. دغه راز دغه لیګ په لړ کې د بارسلونا د فوټبال ټیم یو د سفر پر وړاندې د ګرانادا ټیم ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ تیره شپه د هسپانیا د بارسلونا ښار په نیو کمپ ورزشي لوبغالي کې وشوه. د خبرونو پای
له مرزی احمد زینه په مننه چې د افغانستان مهم سپورتي خبرونه واورول. د وخت کمال لامل نه سو کولای د افغان بسمه تاسو ته لسمري لالارې تاسو تاسو اس ام اسونه ولولو خو خبرونه د پورستی راپور په خبرولو سره پایتره سو. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچي کې امنیتي چارواکي وایي چې اوس لوالو د شایګانو پر مجلس بریټ کړی چې په نتیجه کې 15 تنه وشل سوي او لس نور ټپياندي. په دې اړه لسمي د زبیب الله شفق راپور ووري او پسې د وسو وزانو د پلاتین پروگرام هم لیاده مباسی.
د پاکستان د سنسوبي مرکز کراچي کې د شیعهګانو پر یو مجلس وسلوال برید شوی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي. د کراچۍ ښار د امنیتي چارواکو په وینا دا پېښه د شنبې په ورځ ناوخته د یاد ښار په نازم آباد سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې نامعلومو موټرسایکل سپرو وسلوالو پر هغه کور برید وکړ چې د محرم الحرام میاشتې په مناسبت پکې د شیعهګانو مجلس روان و. دوی وایي چې د وسلوال برید په وژل شو کې یوه ښځه هم شامله ده او زیاتوي چې د پېښې ټپیانې د درملنې لپاره د کراچۍ عباسي او اغا خان هسپتالونو ته لېږدولي دي. د کراچۍ ښار د پولیسي او مشر ذوالفقار لاړک د پېښې په ځای کې رسنیو سره په خبرو کې پخلی وکړ چې په دغه وسلوال برید کې د یوې ښځې په ګډون 15 کسان مړه او د دوو ښځو او درېو ماشومان په ګډون پکې 10 کسان ټپیان شوي دي. نوموړي دا برید په کراچۍ ښار کې د روانې ترهګرۍ کړی او بل او ټینګار یې وکړ چې د مخنیوي لپاره به جدي اقدامات وکړي. تر دغه پیښې وروسته پولیس او رینجرز واکونه د پېښې ځای ته ورسېدل، سیمه یې محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل، خو د وسلوالو برید کړو د نیولو په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. کراچۍ د پاکستان د سند صوبې مرکز او د دې هېواد تر ټولو ستر تجارتي ښار دی چې په دې وروستیو کې پکې پولیسو او رینجرز واکونو ترهګرو، قلنګ اخیستونکو او انسان تښتونکو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه او نورو چارواکو په کراچۍ ښار کې د شیعهګانو پر مجلس پر دغه وسلوال برید خواشینی ښودلې او پولیسو او نورو اړوندو ادارو ته د حقیقت امر ورکړی دی. دا په روانه میاشت کې په کراچۍ کې پر شیعهګانو دوی وسلوال برید دی. تر دې مخکې د روانې میاشت په 13 نیټه هم د دې ښار په لیاقت آباد سیمه کې د شیعهګانو پر یوې مبارګه بمې برید شوی و چې د یو ماشوم پکې مړ او د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې 13 کسان ټپیان شوي و. د رسنیو د راپورونو له مخې په کراچۍ کې دغه تازه وسلوال برید مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان محسود ډلې پر غاړه اخیستی دی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریالي وسی د غیبیان به تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزایی تاسو جوړو مو وړاندې کوم. گرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې ډیر نور داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. همداراز یو ایمیل هم موږ ته را رسیدلی دی. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې حوال خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ډیر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل چې ګرانې خور مریم مونږ ته را لېږلی دی در ولولم. محترمه خور مریم چې تخلص کاسون دی خپله کورنۍ لټوي. دغه ګرانه خور چې مریم نومیږي په خپل ایمیل کې ویلي دی چې کله وکلنه وه له خپلې کورنۍ څخه ورکه شوې ده او اوس 15 کلنه ده. مریم خپله کورنۍ هر یو خان محمد چې ورور ده، باز محمد بل ورور، سرور خان چې پلار یې لټوي. همداراز دغه ګرانه خور وایي چې د دې نوم په کورنۍ کې توتا وو چې کور کې به یې په نامه د توتا یادوله. ګرانو دوستانو، که تاسو د مریم د کورنۍ په هکله څه معلومات لرئ نو ورته کولی شئ چې په دې شمېره تلیفون وکړئ: 0335842935. د تلیفون شمیره به یو وار بیا ووایم: 0335842935. په دې هیله چې د دغې ګرانې خور کورنۍ له دې سره په تماس کې شي. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. د آزادي رادیو په دغه خپرونې کې راځي چې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خپاره کړو په کومو کې چې د ځینو ورکوښو عزیزانو په هکله معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ګران ورور د ځان په هکله آزادي رادیو ته رالیږلی دی. دغه محترم ورور دولت ملتیار نومیږي. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
بلی السلام علیکم. زه دولت ملتیار د کندهار د شهر څخه خبرې کوم. ځکه چې زه په کوچنیوالي د دوه کالو د درو کالو کنسلور ته زه په کوچنیوالي له کور څخه راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیان وروڼه کاکان ټول ورځې هر څه زما په اړه معلومات لري. هداغه شمېره چې زنګ راته وایي زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 2 1 1. دا زما د تلیفون شمېره ده. آزادۍ راډیو څخه مننه. زموږ پیغامونه د سي ته خدای په امان.
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې یو ګران ورور په نامه د هجران له غزنی را لېږلی دی او دای وایي چې د محمد سلیم په اړه معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
حکمت الله هجران یم هم له ښکلي غزنی نه. دته نفر په نامه جدي محمد سلیم ده او د میدان د ولایت او دته موږ سره شته او موږ معلومات لرو. نو که دی هر چا خپل کېږي یا دوست یا قریبي د مهربانۍ له مخې په دې لاندې شماره له موږ سره اړیکه ونیسئ. تلیفون شماره ده 0 1 3 5 3 9 9. دا سړی د نتاج محمد سلیم نیمیږي او دا د میدان د ولایت او هغه د لږ عصبي تکلیف هم لري او لږ څه وخت ایران کې هم تېر کړی. نو که هر څوک قریبي یا دوست یا خپلوان څوک نو د مهربانۍ له مخې په لاندې شماره تماس ونیسئ چې هر وخت فعال شماره ده 0 1 3 5 3 9 9. موږ غواړو چې په هاتله باندې ټول معلومات ورکړو. سلام علیکم.
تلیفوني پیغام واورید. ګران دوستانو، یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه اخیستی وایي چې عبدالواحد لټوي او دا وایي چې له ازادي رادیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د عبدالواحد په خپل پکې معلومات دي. اول به دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو او پسې به هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د عبدالواحد په خپل معلومات دي.
السلام علیکم. با یو ورور د عبدالواحد څنګه مو ستدري کال کېږي کور نظر څه شوی دی. رون مازګر په ورنوم به چې یو چا څنګه ویلې وو چې د عبدالواحد په نامه دي چې افغان یو سوالي مو چې دنه چې کومار اساسوي نو د ځی کور د عراق یو چا څنګه ویلې وو چې غل مختره دا نمبر یې موږ نه دي چې کوي د ځپن دا سماره بیا تکرار شي. وسلام.
ګران ورور دې تا تلیفوني پیغام خپور کړ. تا خپل د تلیفون شمیره نه وویلې خو راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د عبدالواحد په اړه معلومات دي.
سلام علیکم. جمعه ګل خپلواکم د هرات نی هاړي کنيولې د هرات د هنجل ولسوالۍ او د مسلخ د کیمپ زور سره یو لیونی په بازار کې دی چې نوم یې عبدالواحد د خمار کازوی د ملال درازه کورور د هلمند د باګرام دی چې د خپل وای چې زده هلمند د باګرام د ولسوالۍ د دوه کال کیږي چې دالته وسیږي. که څوک د دغه باریک معلومات غواړي په دغه شمیره دې زموږ سره اړیکه ونیسي 0 1 1 3 4 2 8. زموږ ځای پته یاد لرئ؟ هرات مسلخ. د خدای په امان. یوه ګل خپلواک.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو واجزانو دوستانه پروګرام ته واګیاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، دا ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زه کاری عبدالسلام د زابل ولایت د رایچوپان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست د جمعه خان په نامه تقریبا 22 کاله کېږي چې له کوره څه نادرکه ده او ترهی تم ده، ښځه یې د ده په تمه شپې سبا کوي او جمعه خان نامه چې ده. دا د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز اوسیدونکی ده. نو که هر مسلمان ورور ته د ده په اکله معلومات شي، نو لطفاً د مهربانۍ له مخې دې لطفاً مو د شمیرې ته زنګ ووهي، 0 5 2 0 2 2 4 5. خپله شمیره یو ځل بیا و ټولو ورونو ټولو هیوادوالو ته تکراروم، 0 5 2 0 2 2 4 5. وسلام ستاسو کشر رور کاری عبدالسلام مظلوم یار.
زه اسلام احمد له کندهار څخه خبرې کوم. زما یو د اکا زوی ده سیفالدین استاد، سیفالدین یې نوم ده، په استاد سره د موټروان ده. نو د تېر وخت کې چې نادرکه شوی ده او ټلیفون یې هم بند کار نه کوي. که چاته په ده په هکله معلومات یا دی خپله زما اواز اوري، نو په دغه شماره دې زنګ ووایي، 0 5 0 3 4 9 4 5 3. نو کار چا د ده په هکله معلومات دي، نو په دغه نمبر دې زموږ سره اړیکه ویسي او انعام هم ورکوو. نو که څوک دلته نږدې په د کندهار کې د ده په هکله معلومات لري، نو کولی شي دلته په صنعتي پارک کې د مالګې کارخانې ته موږ ته حال راکړي. ډېره مهرباني به مو وي. وسلام.
داروخان د هلمند د ولایت د مادیه د ولسوالۍ د تریخ نه د سیند تخصا سره په تماس کې یم. زما یو انډیوال دی چې د حاج عبدالعزیز اکا زوی دی، عبدالستار نومېږي، 15 کاله کېږي له کوره نه درکه شوی دی، د باغران ولسوالۍ دی. اوس یې په غزنیه د نوزاد د نشمت د خودیانو په کلي کې اوسېږي. نو هیڅ معلومات یې نه صدر مسلمان ورور یا عبدالستار که دغه زما غږ اوري، نو په دغه شمېرې دې زما سره اړیکه ونیسي. 0 5 3 5 2 3 2 0 0 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
لطیفم د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ نوم زما یو د اکا زوی دی د شاعر په نامه چې تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه شوی دی په هلمند کې. نو هر مسلمان ورور کې په هکله معلومات لري یا په خبرې ما ته دې په دغه شماره زنګ راووي. زما د ټلیفون شماره 0 0 0 1 2 3 3 4 8. بس د ازادي راډیو همکارانې تل ژوندي ته خدای پامه.
السلام علیکم جان ګوند پروند ولادت شاګل د مشغلي سیدن کا استعمال ما ما شنو محمد صابر ګندون جان زه شپږ کال او نشټ کی د دولت دولت نه غره کښل لري. هر مسلمان ورو ته د پالا کوم معلومات یا محمد صابر خپل نه غا ګوري دغه شماره شوه دی اړي کوم شي کومه شماره را سفر واویا نسو پنځش پک اته ورو پنځه سفر واویا نسو پنځش پک اته ورو پنځه وا سلام.
زما یو ورور ده په نوم دی سالم احمد د 15-14 کال کیږي چې کله لای د ایران په لوري کله تر اوسه معلومات نشته په چاته په دې اړه معلومات هي اوس دې ټلیفون شماره باندې زنګ ووهي ډېره مهرباني به مو وي. د زما شمیره ده 0 0 0 8 2 4 9 6 0. بیا یو ځلې وایم ټلیفون شماره 0 0 0 8 2 4 2 4 9 6 0. دا زما نمبر ده که چاته معلومات وي ډېره مهرباني به مو وي ډېر غني زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سروری د پکتیکا ولایت د جانخیل دولسوالۍ نه خبرې کوم. د موږ یو ورور عبدالمجید په نامه دا 4 کاله کېږي نادرکه ده چې هر چا ته پته لګېږي یا دا اعلان دی خپل اروي موږ ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووایي 4 لک افغانۍ د انعام رانه واخلي. بس په خدای مسپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم رورا خدای وکړي چې موږ پیغام نشر شي. زما نوم عتیق الرحمن دی. زوی نوم مې ظاهر عارف. په 2013 کې غیب شوی را او اوس په پته نه پیږو ولوسالم پړي خمرې را او زم په خبر کې وسیګو په الحال کابل نمبر 0 0 8 1 5 0555 او د پیښور نمبر هم 5 0 3 0 0 3 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلام علیکم. سړی ده چې حبیب الله نومېږي، د بابخیلو د کلي اوسېدونکی ده، د جانخیلو د ولسوالۍ ده، د پکتیکا ولایت ده. نو ډېر وخت کېږي نادرکه ده که چا ته پته لګېږي دا اعلان خپل اروي موږ ته په دې شمېره زنګ ووهي. والسلام. عبدالرحیم د پکتیکا ولایت سروري تخلص.
کاری جمعه ګل وحدت د خوست ولایت څخه در ساتو تماس کیم چې مونږ یو د کاکا زوی ده په نامه د مشاور په سامان د لوی اختر څخه دوه ورځې وړاندې په کابل ولایت د چار اسیا ولسوالۍ د په بغت کې پانوش پیرو دی د اسلامي ورورۍ له مخې مونږ سره تماس ونیسي او خپله حلاله شیرني یې ترلاسه کړي.
السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه عبدالشکور افغان د هلمند ولایت ته بابادي د ولیدو څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما ماما د حکمتلا په نامه چې نن ورځ تقریبا څوارلسمه ورځ ده چې د کوره نه درکه شوی دی. هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري په دغه شماره نیمه ورته زنګ ووهي: 0505 9 0 3 9. شماره ځل بیا تکرارېږم: 0505 9 0 3 9. وسلام.
زه خان د زوی د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د خروټو اوسېدونکی د لاجان کلي زما یو ورور شوی پکې روس محمد دېرش کلن ځوان دیالف کاله کېږي چې د اعصابو تکلیف لري او دوې میاشتې کېږي چې له کوره وتلی دی. هېڅ سړی کې نشته که هر مسلمان ورور یې لیدلی وي یا معلوم وي یا خارج کې یا داخل کې یا مړ یا ژوندی موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي: 0505 1 0 1 9 0 9 0 0 1 0 1 9 0 0 1 0 1 9 0 0 1 0 1 9 0 0 1 0 1 9 0 0 1 0 1 9 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دیارلس نیوی یو اتیا غادی رادیو سمز دیر مند کو
اولا سلام علیکم زال ستار د کندار ولایت سره په تماس کې ما ورو دې د اولاد په نامه د څوار رسکا کې سم سره نظر راکړي اته د کومه ما ته ته د عالم بار زموږ زنګ وي صفر اویا اویا انځه جش انځه ساو اتیش صفر اویا اویا انځه جش انځه ساو اتیش
بل ورو راکاو د شامت خبرې کوم زموږ یو دوست لغونه نه نی مشهور په لغونه د اصلي نوم لال ګل نه د پیندل شپې کې به درک شو دا نو که چیرې د ما خبرې اوري او یا چاته معلومات وي پندې شمیره د ماته زنګ وي سی پر وسونه نه وي سی پر نه نه وي 233 ته
زه خان د داوود د هندن ولایت د ګرنچل له لسالې د خرو سیدون که احناجان ده کلی زمای رو رکشوی ده پیروز پنامه جش کلان دوان ده دیار رسکانه کهیشی ده اصحاب تکلیب نره دوی ناشی کهیشی ترکور و طلاع دوهید زره که ناشتا که هر مسلمان ندلی وی یا معلوماتی که بخارج وی یا داخل وی یا وان وی یا جونده وی و داغش میره دی مشتا زنگ وی سپر و سوا عطت سلویک یو سل و سلویک نسوا ننوی سپر و سوا عطت سلویک یو سل و سلویک نسوا ننوی
دار خان هلمند ولایت څخه تاسو ته زحمت تر کوم عبدالستار دا جابلادز دا کازوی اشکارا کیږي چې ورڅوي دي د باغرام ولسوالۍ دی د هلمند ولایت باغرام ولسوالۍ دی هر څوک په اړه معلومات لري و دغه شمیرې ته زنګ ووهئ 0 0 6 3 8 0 1 8 4 1 8 او یاد دغه بلې شمیرې ته زنګ ووهئ 0 0 6 3 5 2 2 1 3 د مخکې شماره بیا یادوومه 0 0 6 8 0 4 1 8 هر څوک په اړه معلومات لري و دغه شمیرې ته زنګ ووهئ مور او پلار یې ډېر په انتظار دی اوس الان دوی په نوزاد کښې د میشمس او د میشمس په کلي کښې د خدیانو په کلي کښې اوسېږي وسلام
السلام علیکم زه جاوید د ننګرهار ولایت د پزیراګام ولسوالۍ تاسو سره په لیکه کې یم خدای دې وکړي میرزای صاحب چې ما پیغام ورک عزیزانو په پروګرام کې سپ او نشر شي یو ورک لرمه چې د ترور زویم دی په زرغني په نوم همدې شپږ کاله کېږي د کور ته بېدرکه شوی دی که چېرته وي یارانو دوستانو ته یې پته وي ملګرو انډوالانو ته یې کوم مابس کښې بندي وي نو لطفا مونږ ته په دغه شماره ټلیفون وکړي 0 9 8 8 8 4 3 6 3 ټلیفون شماره غواړم چې بیا تکرار کړم 0 9 8 8 8 4 3 6 3 ازادي راډیو نه مننه
السلام علیکم زه عبدالحنان یم د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو ملګری و زما سره اوسېدی په هلمند د مرجد په ولسوالۍ کښې ولایتان نمېدی چې لکه پېښور څخه راغلی و دلته زما سره ډېر ښه ژوند تېر کړي ډېر وخت یې را سره تېر کړي دلته هندارې خرڅول یا دلته په کلو کښې سوداګري کوله ده به ویل او زما بل ورور ګل اول خان نمېږي زه د اجرې ولسوالۍ یم بیا بله ورځ ما په ازادي راډیو کښې یو اعلان واورېدی په دغه هکله چې دا ټلیفون مې کړی دی دا څوک دی زه عبدالحنان نومېږم دغه مې د ټلیفون نمبر دی 0 0 6 5 5 9 8 5 ټلیفون شماره به یو ځل بیا ووایم 0 0 6 5 5 9 8 5
السلام علیکم د ازادي راډیو څخه السلام علیکم محمد د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه مې زنګ وهلی دی زما یو دوست خانظر نومېږي د جمعه خان زوی دی د پنجوایي د مراسي اوسېدونکی دی 28 کاله عمر لري 4 کاله مخکې د اعصابي تکلیف له کبله د پاکستان په کوټه ښار کښې نادرکه شوی دی هر مسلمان ورور ښه په اړه معلومات لري مخکې د ټلیفون په دې شمېره زنګ ووهئ 0 0 1 1 3 5 5 4 یو ځل بیا 0 0 3 1 4 3 5 8 6 تاسو د توجې څخه جهان مننه
زه مالک د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ اوسېدونکی یم اوس موږ د نوزاد د ولسوالۍ د میشمس د خدیانو په کلي کښې اوسېږو زما یو ورور دی چې عبدالستار نومېږي دا 15 کاله کېږي د کوره نادرکه شوی دی نو هېڅ معلومات یې نشته د حاجي عبدالعزیز اکا زوی دی عبدالستار نومېږي هر مسلمان ورور که د عبدالستار په نامه معلومات لري زموږ سره په دغه شمېرې اړیکه ونیسي 0 0 6 3 5 2 2 1 3
حاجي عبدالقیم اسکزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش بارډر ستاسو سره په تماس کښې یم زما یو زوی ورک دی نوم یې بارم دی د 15 کالو دی د 24 میاشتې ورک دی چې د یوې افغانۍ پته نه په افغانستان کښې معلومېږي نه په پاکستان کښې معلومېږي نو هر مسلمان ورور ته که د بارم په اکله معلومات وي فرنګ سرخون د 15 کالو نو چې د الله جل جلاله د رضا د پاره تعاون زموږ سره وکړي او په دغه شمېرو چې زموږ سره تماس ونیسي که معلومات ورسره وي د ټلیفون شمېرې دي اوله شمېره زما ده 0 0 2 0 1 1 4 0 دومه شمېره 0 0 1 1 5 5 0 0 3 0 0 شپوگایا اتش بیته.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420211211415. ګران اوریدونکو محترمو دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم.